شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو مسئلو جزئیات در اورو. په کور دننه او بهر د طالبانو کابینې ته تند غبرګونونه.
ځینو سیاستوالو د طالبانو کابینه یو اړخیزه بللې او ویلي دي قومي او تخصصي انډول پکې نشته.
کابل کې نن د دویمې ورځې په مخه ښځو لاریون وکړ، خو د مظاهرو د پراخېدو مخه یې نیول شوې. د طالبانو مذهبي مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت د نافذېدو خبره کړې، خو ځینې پرې نیوکه لري.
اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم داسې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ سړي هغوی د حکومت کوي. د حکومتدارۍ چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي.
او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل ته غوږ دو چې د دې ساعت خبرونه در اوروي.
به هم د خبرونو سرټکی، د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شریعت نافذوي. امریکا د طالبانو د اعلان شوي کابینې په اړه اندېښنه ښودلې. او چک سلوواک او اتریش اعلان کړی چې نور افغان کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واستوه، ویلې دي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه وزیر پر دندو ګمارل شوي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحدو ایالاتونو د طالبانو لخوا د نوې اعلان شوې کابینې په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لخوا د نوې حکومت د اعلان پر وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوې کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري او ښځې هم پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې متحد ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. بیان یادونه کړې چې متحد ایالاتونو خپله مخکې هم خپله دا تمه څرګنده کړې ده چې د افغانستان خلک د یو ټول شموله حکومت مستحق دي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم باهیس ویلي چې په 3 کسیزه کابینه کې ډیری پښتانه او یوازې 2 تاجکان او یو ازبک غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د نوې کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنچیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وویني.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولی دی. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالیکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولې چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. چک جمهوریت، اتریش او سلواکیا د یو ګډ اقدام په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د نورو افغان کډوالو له منلو سره مخالفت څرګند کړی. د چک صدراعظم اندری بابیش پرون سه شنبه د وږي په 14مه له خپلو اتریشي او سلواک سیالانو سره تر کتنې وروسته وویل اروپایي ټولنه د نورو افغان کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. نوموړي زیاته کړه چې افغانان باید یا په خپل هیواد کې او یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د خلکو د وتلو څپې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ټولنې غړو پولانډ او هنګري له پخوا راهیسې د کډوالو د منلو لپاره سخت مقررات وضع کړي دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې ویل لخپل هیواده به ونه وزي بلاخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. څرګندنه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سکل پسرلای ازادۍ راډیو ته ویلي وو که طالبان واک ته ورسېدل نو دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او په پام کې ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی په روانونۍ کې مسکو او پاریس ته ولاړ شي څو د روسیې او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي رابرت مالی به د سپتمبر تر 10مې پورې د خپل سفر پر مهال روسی او اروپایي شریکانو سره د ایران د اټومي پروګرام او د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې د یو تفاهم منلو ته د تهران او واشنگتن د هڅولو پر اړتیا خبرې وکړي. د هدف ته د رسیدو لپاره د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په ویانا کې په شپږو پړاوونو کې خبرې وشوې. د خبرې اوس مهال ځنډېدلې دي، خو د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکي اړخونه هڅه کوي چې د دې خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول، او ایران هم په ځوابي اقدام کې د دې موافقې له شرایطو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو له لوري اعلان شوی سرپرست حکومت په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو یو شمیر ضد اړخونو حتی خبرداري ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافیې په اړه به ډېر ژر موقف اعلان کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي، سیاستوالو په دې اړه تازه څه ویلي دي، په کابل کې مو همکار دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته د دغو غبرګونونو په اړه لږ زره جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالې ملي جبهې مشري کوي، د طالبانو د کابینې اعلان غیر قانوني بللی، ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. ښاغلي مسعود په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې افراطیت د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړی او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې په اعلان سره د ټولنې یوه لویه برخه له پامه غورځولې. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به اعلانوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي له ګوند د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللې او لیکلي دي چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خاغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون ته پکې هیڅ ځای نشته. نوموړي ویلي ډیر ژر به له نورو سیاسي مشرانو سره په سیاسي او جغرافیایي جوړښت خپل نوی نظر اعلان کړي. طالبانو د کابل لنیولو څخه نږدې شل ورځې وروسته تیر ماښام خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل چې د اوس لپاره ټول وزارتونه چې دي دا به د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. ښاغلی مجاهد په ټوله کې د 33 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نومونه اعلان کړل. محمد حسن خون د ریاست الوزرا د سرپرست، ملا عبدالغنی برادر د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال، مولوی عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا د دوهم مرستیال، مولوی محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت سرپرست او مولوی امیر خان متقی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی او د ښاغلی مجاهد له لوري د اعلان شوی لیست په سر کې وو. په دې ترتیب لودین صاحب د پاتې نورو وزارتونو لپاره هم تر ډیره هغه کسان معرفي شوي چې د طالبانو نږدې غړي دي او د غشان دینی زده کړې لري. که څه هم ځینې طالبانو ویلي دي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي، خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. په ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو دا تر ډیره غیر مسلکي کابینه یاده کړې ده، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام له کابینې سره پرتله کړې او لیکلي دي چې هغه مهال هم تر ډیره کابینه مسلکي نه وه. په نړیواله کچه هم د طالبانو د کابینې په اړه ځینې خبرګونونه راغلي دي. متحده ایالاتو د طالبانو لخوا د نوي اعلان شوی کابینې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو له لوري د نوي حکومت د اعلان پر وړاندې په خبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري دي او مهمه خبره ده چې خځې پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې متحده ایالات همدارس د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته لدی چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي. زیاته کړې ده چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرست ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل پر بنسټ باندې په دې برخه کې قضاوت وکړي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم باحث ویلي چې په 33 کسیزه کابینه کې تر ډیره پښتانه او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک غړیتوب لري. په نړیواله کچه باندې تر دې دمه بل کوم غبرګون نه دی راغلی، خو طالبانو ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي چې یو ټول شموله حکومت پورې همدغه کابینه خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د طالبانو د نوي اعلان شوي کابینې او حکومت په اړه یې د کورنیو او بهرنیو غبرګونونو په اړه راته ویل. یو غبرګون دا دی چې د طالبانو په کابینه کې د ښځو وزارت نشته او دغه راست په ټوله کابینه کې کومه خزینه غړي هم شتون نه لري. په دې ارتباط باندې د ښځو فعالانو نیوکې کړې دي او نن هم په کابل کې یو شمېر ښځو د دویمې ورځې په مخه لاریون کړی دی چې د لاریون د پرمختګ مخه نیول شوې ده. لسګونه ښځو چې د دشت برچی سیمې څخه یې لاریون پیل کړی و د ازادۍ، خپلو حقونو د خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه ورکول. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې خپل غږونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چېرته چې لسګونه ښځې راټولې شوي او بیلابیل شعارونه ورکوي. ازادي، د خپلو حقونو خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی له خولو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ 14 ناحیې اړوند دشتي برچی سیمې څخه پیل شو، خو طالبانو د مزارې څلور لارې وړاندې د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعار لزان سره لیکداو وایي طالبان یې د غږ له پورته کېدو ویره لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنیس کړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل ګډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوي تاوتریخوالي خبره کوي.
یک مقاومت سخت با یک
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاریخوال سره مخ شو. دوی موږ سره تاریخوال وکړ او موږ او پاشل شو. ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو، خو دوی موږ څاري.
له کابل ور هاخوا په کندوز او بدخشان کې هم یو شمیر ښځو او نارینه ولادیون کړی، خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالی او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې تر دې دمه ځواب نه دی راکړی. پرون هم په کابل کې لسګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټول ګډونه حکومت غوښت او تر خواهی په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله، خو په کابل کې هم پرونی لاریونونه له تاوتریخوالي سره مله. او په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لای حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بې ګټې دي. ښاغلي مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پایله د لاریونونو له خبري پوښښ ډډه وکړي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، نن د دو تر دریو بجو مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې تاسو د طالبانو له نوې کابینې څه توقعات لرئ، څه تمې لرئ. هیله ده چې دا پروګرام هم راسره واورئ او زنګ راته ووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. اوس هم مخکې لدې چې نورو راپورونو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د بایو د کنټرول او د سوداګرو د ستونزو د هواري په موخه د کابل ښار له یو شمېر سوداګرو او هټیوالو سره ولیدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې پر مهال د سوداګرو او هټیوالو له خوا یو شمېر ستونزې هم مطرح شوې چې حل لارې به ورته ولټول شي. په ناسته کې افغان سوداګرو او هټیوالو په کراچۍ بندر کې د پیسو د لیږد او د یادې ستونزې د لمنځه وړلو په برخه کې د خونی د همکارۍ غوښتنه وکړه، خو ښاغلی مومن ویل د پیسو لیږد د ټولو سوداګرو عمومي ستونزه ده او په اړه یې د مرکزي بانک سره خبرې شوې او مرکزي بانک هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې د زرغون کمربند پروژې چارې ژر تر ژره بیا پیل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دغه وزارت نویو چارواکو او د زرغون کمربند پروژې او د کرنې او مالدارۍ وزارت پلاوی د زرغون کمربند له کاري سیمو څخه د لیدنې په ترڅ کې لارښوونه وکړه چې د یادې پروژې چارې به ډېر ژر پیل شي. هغوی د پروژې چارواکو ته هدایت ورکړ چې د زرغون کمربند د اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې او خړوبولو لپاره د کارکوونکي وګماري ترڅو د یاد کمربند د وچېدو مخه ونیول شي. باید وویل شي چې د زرغون کمربند د پروژې د چارو له درېدو وروسته څه باندې یوه نیمه میاشت یادې سیمې خړوبې شوې نه دي او نږدې 1.5 سلنه ونې او نیالګي وچې شوې دي. د زرغون کمربند پروژه چې د کابل ښار د سنډو د زرغونتیا لپاره د کرنې وزارت له پرختي پروژو څخه وه، د بودیجې د کمښت له وجې تنقید شوی و چې د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته د دې پروژې چارې بیا پیل شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او په دې برخه کې د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې په سملاسي ډول د 15 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یو لویه غونډه جوړه شي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک
services in Afghanistan are collapsing.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه، په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همداراز د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شریعت نافذ کړي. ملا هبت الله خونزاده د سه شنبه په ورځ د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل د راتلونکو افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټول چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي. په بیان کې راغلی دی چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. احمد تکل په کاناډا کې له دیرا شنونکي او سیاسي فعال مجید قرار سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلي قرار په پیل کې دې سوال ته ځواب ویلی چې آیا د طالبانو دا اعلان به په نړیوال ډګر کې طالبانو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې شریعت مفهوم د هر چا په نس باندې فرق لري. اول خبره خو دا ده چې په کوم شکل چې دوی کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسؤلیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په وسیله باندې شریعت حاکموي، هماغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. یعنې دا د ډېرو مسلمانانو په نس باندې نو خپله د شریعت کې تطبیق دعوا سي ده چې دوی کوي، داسې اتفاقي شکل د شریعت کې تطبیق سي دی هغه نشته. او کوي هم د دوی شکل چې په کوم شکل دوی تطبیقوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم. داسې دوره راغلې چې فوجي کې ملایان حکومت وکړي.
کلک جزئیات راکړي قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دین څه دی؟ کلک نور جزئیات راکړي.
مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي. اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دسې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. دینی علم عالم کار او دینی طالب کار چې دینی علم او دینی علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې شو کیږي د اکثر د سیاتامي سکتور کې دي زراعتو د زراعت سکتور کې همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې د متاسفانه دوی په قاعده کې درخه کړی دی د دوی اول تصمیم چې بل دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی بس تر دې لاندې هر څه راځي او دې خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي هغه د شریعت تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای نو کته ګورو ټول څه دې ټولې مقرریانې خلې دي راس او بیس نه دی معلوم ټولې مقرریانې باندې شکل دې ملایانې مقرر کړې دي. او بل خبر دا ده چې په راس کې هم باید د څه کې چې لا سکتر سره عمومي آشنایي ولري، یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سره راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر د تیر دولت مثالونه دوی ورکوي نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي، دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که په تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي، دا غلط خبره ده. او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی شئ، دا خو انساني تجربه نه ده. تاسو د مثلا د سپورت ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یو ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د سیاتامي سیکٹر ته د سړی ورولی چې بیا سیکټر هېڅ مفاهمو نه بلد، یا د تحصیلاتو عالي وزارت ته داسې یو وزیر ورولی چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ما ته لیسانس او ماستر مهم نه دی. نن به تاسو د سیاتامي د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لیسانس هغه مجاهد بهتر دی چې او هغه راته ډېر پوه یو هوښیار ښکارېږي چې جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت ړنګاوو؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاظ مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاظ وروسته په سبا باندې به یې په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت به را روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاري کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تېر ځل نه؟
ډېره توقع نه کېږي چې وضعیت کې متفاوت و شي، ځکه د دوی په سفرات کې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول او هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ، لیکن په قاعده کې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له اخر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله پخپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. داسې اوس دې حاکمیت ته راځي او په دغسې مثالي شکل باندې هر څه په خپل ګروس کې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی، یو ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله پسې شل کاله خرابي کړې ده په هماغه ذهنیت کې دوی اعمار وکړي، ځکه د یو انسان ذهن په یو په شل کاله کې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
سیاسي فعال مجید قرارو.
تاسو لا پیغامونو
محمد رحمان دا دنیار ورېدنه محترم امور طالبان دا غوښتنه ده چې خلک ډېر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي، نو حکومت یې رانېږي او نورې چوکۍ یې رانېږي، خلکو ته معاشونه نه ورکوي، معاشونه بند دي، ټول خلکو وظیفې اوس دې وظیفې شوي دي، هغه خلک چې هغوی وظیفې لرلې اوس دې وظیفې شوي دي، له کورونو نه خپل سامانونه راایستې دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ، تاسې راسئ دغه ځای وګورئ، له تاسې خبر اعلان نه او جورنالستان نه موږ غوښتنه ده چې حالات هم وګورئ، د نیرار او د نورو ولایتونو حالات هم وګورئ. ډېر زیات بد حالات ده، د طالبان جدید غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپل نه شي کولای بل چاته دې پرېږدي، بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مهلا و ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت دورون نه دادا
چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي. دا بې ځای پیرونه مه کوئ، دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکئ، اودسونه وکئ، د قرآن تلاوتونه وکئ، الله ته عذر زاري وکئ چې الله زموږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو، ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي. افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خفقانې ده. دا ډزي او دا مرمۍ دا بیت المال دی. د دې ورځ د قیامت الله ته کوس کوي. داسې یو نظام، داسې یو محبت د اخلاص جوړ کړي چې الله د الله سرامر او قرآن او زمشان وي. والسلام، الله مخشال او کامیاب لره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې شوې. راځئ چې لاند خبرونه له احمد تکل نه واورو.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلي مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2023 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زبولون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و هیڅ کله به له خپل هېواده ونه وځي، پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد نه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. فیسبوک ته هم ورشئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. پر دې سربیره پر ټویټر مو هم موندلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي.
تر اوسه پورې موږ ته د طالبان او امارات د دې ویل چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړئ یا یې مه کړئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیايي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مو له مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک وتعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
ډېر رامده نشه ده پیله نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوسه کلي ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقامات سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بیې کولی شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له 20 ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدل است چې د نشي ګولیو له موتاد سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخ او لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه را بیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کی هغه ته یو وضعیت ورکول کیږي، دا چې ستونی ستخ په پری باسل سی او دا مریض به کار نه یی، دا تنفس لار به خلاص یی، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکړي او انجدي سنټر ته به انتقال یی.
آیا په هیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکت ل رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنې چې غوښتلې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسنی بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما په فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خورمی او فاطمه نظری څه موده مخکې پریکړه کړې و چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دې پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی
میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمی غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري، وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرسته ته ډېر اړتیا لري. خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلې په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د احتیاط ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه لګه په روسي دیال لسکارو کې تراتیا ډیرو دولتي روغتي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسکونه نور واړه روغتي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې درزا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولی. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي؟
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولی چې د خپلې میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولی، مجبوره کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولی، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولی. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي، که هغه لیونۍ ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولی، بس دا ویلې د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړې ورته، د هغې انساني کرامت ته، د هغې اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی، خسرګنۍ یې ورته وایي چې ته نشي کولی چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان یې زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې داخله کې کوي.
ځینې وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاوند معتاد دی
کدا خزه په لزان سره موتاده کړی دا کنه د موتاده کړی هغه حق لري چې خلعو کې وسره د سره د دې اولادونو ژوند هم بربادیږي او تبا کیږي نو د خزه کورانه یعنی د خزه پلار د خزه ورونه هغه حق لري چې اسلامي محکمه ته مراجعه وکړي او د خپل خور د خلې په صورت کې تنه خلاص کړي دا شرعا حق لري
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخستل شي
څو نکتې دي یو دا ده چې خلع بالمال کیږي مثال یو خزه خاوند ته وای چې زه به تا ته مال درکم خله ما سره خله وکړه ځان ترې بل واده وکړه مال به زه درکم درته یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي مثال خاوند ښځې ته 1,00,000 افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي بله نکاح فسخه کوي مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدلله منګه او تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسی قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسی قانون لرو چې منګه د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ یو کړی دی منګه مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی محکمه مجبوره مکلفه د چې دوی ته خلا ورکی
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریدئ چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ 24 کلن زکریا په خوا د موټرو مستري وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې یې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
شمه کې ډېر بل کوم چې ما مستری ګری کوله شاګرد ما خپل روړ سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان دکان واس کو دته چې شي د خپل مخ د دکان نه ورچا برم بر حال می سریم با بعد هغه نه چې اساس اساس هم په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ و نسوار واچو اساس چې شراب د غیر کې بس اساس شنو نشه زیاتې بس خوند درګی کنه بل نشي د خیر کړه نه وته زه خوند ګورم مدا چې اساس سره بیرونی تم خیر کو شیشه تم خیر کو زه په ځان نه ځخ راخلی کنه نو دا چې مونږ ځان نه خل ځان نه مخشال ځان نه زندگی نه پاتې کور پاتې مونږ نه ما منطقه که مونه سو خوشحال نه ول بازار پدار جوان دنو بیا عیسی د جوان دنو ایس بس ما شوان دی خو نه چړي په کور کلی کې خځه نه لری نو خلاصه درته وایم شاګردان درلودل تاس 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 د کار نه وردل ما مې شي بد نام اس منو دې ماما د نه شه پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په دغه پروت نه غلط دکان په سر پر سر پروت ده درې کار شه به خدمت دکان پی خیانو ده دوره مې نه شي رمکه پیزه درمره شي پیدا کړی دوه درمې پیدا کړی مې زو مې پیدا کړی زر مې پیدا کړی نه فکر کوي به ما تراته شناخت مې لري دا مر دوتې به ما تراته موټر به ما باندې جوړو خو خالق به ما تراته وسادا موټر مې جوړ کاله د څه وګا څه پیسې به مې تنه خل وسادا مې ته لنګې به مې جوړه هم سرګری کې خې پیسې وې کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خو خالق نه یې خپل کنه عمل هم خنه نامر دمر کې خپل وسو منګه خوش کړو منګه خوش کیو دا سي کله موږ چا چا کاټ پیخې راکې کنه خو شي خالص کله تر کې پی مړ جان دی نه پیخې د کو نه پیخې د کلی گزار نه پیخې د ناس وران نه پیخې په لار کې دې په شوي لار ته پوري راغې نو نو بچي وګر باندې منګه خدای ته می قادر کو نشي او تبای سره مخ کلی اسنه دې ژوند زندگی دې پیخې استو بس کار نه پیخې ما پامل نه پیخم دورو نه پیخم د خور نه پیخم که خور کلم دې کوړته کورور کړه دې کوله هغه به د شرم چې وای نه لیک بهږي دا بچي پټې کوي پټې کته و اسمن ځان ملا کې اخر بلای شاته دار سو خبرې کوي دې کچه پوره ریښنوي چې نه
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمله کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کڼو ولي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولې له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام لالا، ستړی مشی؟ څنګه راست په منډه راغلی؟ خیریت خو وی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو، خشخاش می راوړل. ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو،
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زلو غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا، ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایه نو.
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن نشته اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دی اورېدلی؟
راځه چې د جومات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکئ.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نستی دی زوی مړ شي، دا سی بد شه ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي.
ها که پټه خبر وي، نو د جمعه ته به د باندې ولاړ شو، او که ښکارا خبر وي، نو دلته راته وایس.
نه نه، د پټه خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
خانو بیا یې راته ووایاس، څه خبره ده؟
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیاو.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی. تریاک یې کرل، تریاک.
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه، خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي، او زموږ کلیوال یې هم کری. نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابر. وبه مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسو زمونږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوي صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio